شوي لاند خبرونه لملالي بشير سخاور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوي او ګڼ استوګنځایونه تخریب سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي دي. ټاکل سوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د جمعې په ورځ د روسیې کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د ریشتر په کچه شپږ اشاریه یو زلزلې ولرزولې. د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي د محرمو اسنادو د غلا کولو په قضیه منلې ده او دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې دې سړي ته د نهو کلونو بند سزا ورکړل سي. او د امریکا د بندیزونو یو لوړ پوړی چارواکي په آسیا کې ده او هلته پر ایران د فشار د زیاتولو هڅې کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د زماره زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه انتخابات ولې د دریم ځل لپاره وځندېدل او ایا د جمهوریت ریاست د جنو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي؟ په دې اړه تفصیل د زماره زما حق په پروګرام کې د پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهوریت انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولوېدل او آیا د جمهوریت د جنو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه اپیل کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
انتخاباتي مسایلو پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو د دغو اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یوه کړنه هم په کمپاین کې نه شمېرل کېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته اتلس کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری وایي
دیده میشه که دری او آخر بعضی از تکت های انتخاباتی
دوائی لیدلکی گی چه پده ورستیو که زین انتخاباتی تکتونه ده سوله لپروسه نه دیوی وسیلی پتو گکار رخلی و مخکل وقتی غیر قانونی کمپاینونه پیل کرده
آغاز کردن.
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډېر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. تر اوسه هم د جمهوریت د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان شوی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي عوامل یې څه دي؟ آیا د جمهوریت د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کېږي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو بحث ته څوک حاضر نسول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. مروه جان، که په دره ته وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شې څه لاملونه پراته دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زموږ په بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي. د بودیجې نشتون له بلې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. ټول دغه ټاکنیز پروسه باید الکترونیکی وي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم ایم ډی آر ته اړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډیږي. همدغه عملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په 9 د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې وګورو، کمیسیون نسو ګرمولی ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل شوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چاپ کړي او هغه ته یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټریک مسئلې موږ اندېښمن کړي یو، او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې دا کار نه کیږي له سره به تقویم نقص ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې.
قدر شله تا نه پوښتمه، په دریم ځل باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله، ظاهرا دوی وایي چې امنیت همدارنګه د بودیجې نشتون، خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوې دي. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړای شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولس ته نه ده ورکول شوی چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شوه چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او تاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډیره بده تجربه هم دا اوس په عامه ذهنیتونو کې موجوده ده، او ونه شو کولای چې موږ د شفاف و عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولس ته وړاندې کړو. یو ای دا لامل دی. بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده، او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې تر هریزی کیږي او مخته ځي.
لږ د مرموز واضح کی، یعنی څه مطلب؟
دقیقا تاسو وګورئ، یو بس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې بحث درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نرانیولي بیا تر دا نوي سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل، دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وي چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته وړاندې کړي وي. او مشکل هم دلته دی، کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي، کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولس ته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي اعضابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي، د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې دغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي، چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای، زموږ ټول ولس ته، چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوی. او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده، اول ځل باندې داسې طرح وړاندې شو چې څلور انتخابات دې په یو ځای باندې وشي. کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسی جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري، نو توان چې نشي کولی چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري. موږ او تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازی کولی شي چې حالت متشنجه کې پروسې مختلطی کې او په پایله کې د مهندسۍ لپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت دوی لپاره پلاش ورسي پلاس ورشي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګ ویندویان هم راغوښتي وو تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي، خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی مرسنوی ته زیاتره وخت نه ځي، خو بیا هم په هر صورت باندې مروجانې مخکې قدر شاید ونه وکړه وایي ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي، که د ظرفیتو په اړه باندې راته وایي واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څخه مسله روانه ده لکه قدر شاید ورته اشاره وکړه.
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبرۍ خوښولې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نمایندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تیرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نوماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سن ته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند حال دا چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي.
یو وضاحت زه غواړم ورکړم، کله چې څوک کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت ده دوی به غړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر دا
پرې کولو موضوع نه رامنځته شوی، دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغنه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکری تړون چې موږ دوی سره لرو، عقاید مو یو شی دي او ځان مدیون د دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نسو حل کولی په یو کاغذ دا نه حل کیږي. تر ډېره حده پورې دغو احتمالي نمایندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپلې منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته د یو استازي په سترګو دوی ګوري، نه دی کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه به ټاکنې مدیریت کړي. دا خبرې هم را منځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول اوس کمشنران راغلي دي، تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه فرق پکې راغلی دی. نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي. ټاکنې د ولسوالۍ شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته لغنه کولی سو یو سم کار یې چې وکړي بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې. حتی هغه تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبرۍ په برخه کې چې قانون کې راغلي وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دي نیولي. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ژوند کې شاید یو ځل د کمیسیون دروازه هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ته او د ټاکنو مسؤلیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر رابطه او د که اجازه وي صرف د یو وضاحت ورکم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی د پاره څوکۍ یا د دوی د پاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیدا متضرره شوی ده او متضرره
ده. په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدانو ورته رایه ورکړي او احزاب
رازم هم دې خبره
ترازم دې اړوند بنسټونو دې ډېره شفافه پروسه و.
زر ازم دی حالت تر ازم چې مخکې د میلمنه محترمه خبرې وکولې د دې لپاره چې د متضرر شوی حالت او د متضرر شوی اعتماد بیرته په وجود راشي دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب ټول سیاسیون مدني ټولنې او حتی نمایندان هم پدې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي کمشنران نه ویسي. دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله، اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو نوي قانون لرو.
زه ول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم. دوی تر خپل وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلي پروسې څخه نظارت وکوي. دولس غوښتنه تبن دولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د ولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، د ولس غوښتنه دا وه چې حکومت د مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي حقوقدانان په دې باندې ډیر مفصل بحث ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بول کوشش درلوده او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې کورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې که درته ووایي چې کمپاینونه کیږي که نه کیږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د چا نوم نه اخلو، که د حکومتي چارواکی که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره دا کومه څرګندونه چې کیږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپاین بلل کیږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې اتلس کسان دي په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه یې چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، که نه کمیسیون باید خپله موضوعي هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او وایي چې ډېری نماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کیږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین نه. نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سوه بیا یې څه وخت کوئ؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کیږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، د خپل خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دي او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي، په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت وه، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې له غنه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل، نو په هغه کې هم ستونزه درلوده، د افغانستان ټولو خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده، نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول. له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل سوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي، نو په هغه کې استثنا او چې ولسمشر خپل زینه فد قضیه زد کړه، دلته به نو ټکټونه ټاکنیز د سرستونز لري چې ولسمشر باید ټول عام او تام صلاحیت ونه لري، دی ټولو ته سهم ورکړل سمګم دوی وسم سرستونز لري. زه فکر کوم لکه چې ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي، هم ټاکنیز ټکټونه ته او هم باز موږ اعتبار په دوی ډیر سي، ځکه دا کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري، نو د دوی لخوا د نق د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف د مخکنه شي.
خاطر شاید هغه پوښتنه بیا زلتانه پوښتم، آیا اوسنی وخت کې کمپاینونه روان دي کنه د ځینو ځانګړیو کړیو جمهور ریاست کاندیدانو ځینو سیاسي جریانونو لخوا، البته د حکومت لخوا، تاسو محسوسوي احساسوي تاسو؟
د مخکې وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پرابطه باندې فعالیتونه تقریبا لکال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شوی و. تاسو تیر ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي. ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي. ولایتونو د تشکیل بحث ایجادیږي چې دا هم د نظیرو بنسټونو او هم د سیاسیونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي. بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیره متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشوه چې ملي فکر باید ولري، حکومت هم باید همدغسې یو ملي فکر ولري، چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم. دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده. یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا وه چې ټاکنې وزن ډېرې. ټولو نمایندانو د دې لپاره تیاری درلوده چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي، د هغې دپاره یې منابع په نظر کې نیولې وې، د هغې دپاره یې ظرفیتونه ایجاد کړي وو. یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامې طرحه شوې چې هغوی د ځینو مشخصو نمایندانو د منابعو د او ظرفیتونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغې د کمولو په خاطر باندې ټاکنو وخت اوږد کړ تر څو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلق چې د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي د هغوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حده پورې په دې کې دوی بریالي شول. پاتې شو د ولایتونو سفرونه، ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نمایندان کوي. زما نظر دا ده چې په هغې کې کمپاینی خبرې نه دي شوي، که چیرې شوي هم وي هغه د یو سیاسي جوړښت په ادرس باندې دا خبرې شوي دي، نه د کمپاین د جوړښتونو په رابطه باندې. او ټول سیاسیون د افغانستان، مشخصا هغه سیاسیون چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي، دوی حق لري چې د سولې د پروسې په رابطه باندې، باسامانه حالت په رابطه باندې، د سولې د انتخاباتو د پروسې په رابطه باندې او د حکومت د ناقصو پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي، خپل فکرونه شریک کړي، ولس سره خپله رابطه قایمه وساتي د مختلفو کانالونو له لارې څخه، چې دا هغه حالت دی چې موږ او تاسو نشو کولی چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغې څخه استفاده وکړو. مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
ترنو اوریدونکو، دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي و تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د مغه ادا کړي. له بده مرغه دوی حاضر نه شول، خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورځنیو چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي. مروجانې، کدر ته وایي چې کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاین وکړي، په قانون کې ورته څه صراحت راغلی ده، باید په وړاندې څه ډول برخورد وشي او دغه مسؤلیت د چا ده؟
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه یې باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي یا هم نور ټاکنیز ټکټونه. دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاده سوې وه او موږ ورته پام هم ده. نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه. د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل، دا به بې انصافي وي. د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد دو شاهدان موګو، خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی، ځکه حکومت نس متوقف کولای چې تاسو هیڅ کار مکوئ ځکه کمپاین حسابيږي. بلبدا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکی او تخنیکی قضاوت پرې وکړو، نه سیاسي قضاوت، هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي ما مخکې هم یادونه وکړه، نوملیکنه باید الکترونیکي وي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې او یو د سر درد و هم بایومیټریک او هم فهرستونه. نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکي اساس باندې موږ نوملیکنه کوو، د شپږ میاشتې وخت نیسي او نه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده. نو کمیسیون دې ته مجبور نه و چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي. اول دا چې دوی نومان نه دي تر اوسه، د قانون پر اساس نوماند هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي. دوی تر اوسه نوماند نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګي راته نیسي، یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي. دوی احتمالي نوماندان دي، تر اوسه نوماند نه ده، او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري. کمیسیون همدا اوس کولی سي او د دې صلاحیت لري د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نوماند ده او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي، چې یو جز یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي، دوی کولی سي له ابتدایي لست څخه یې وباسي. نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا وه نن ورځ همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي. هم د دې استعفا موضوع رامنځته کړي، ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي، تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو، ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي. نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي. د نهایي لست لپاره د تګ لپاره هماغه شیان چې په قانون کې ذکر شوي دي چې نقص کوي، دا کاندیدان کولی سي له فهرستونو څخه وباسي. زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي.
قدر شاه، که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړو، تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لرئ؟ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي؟ مشخصې غوښتنې مو څه دي؟
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعت شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسي احزابو سره، له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دوی خبره دقیقه ده، د هغې سره او همدارنګه له هغه غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي، د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې سلا مشورې شریکې کړي، ځکه چې دوی هم تخنیکي او 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 کاره خلق لري، د فکر خلق لري چې خپلې مشورې ورسره شریکې کړي. نو زموږ غوښتنه د عدالت، د شفافیت، د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده، او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي.
مروجنې فقط په یو دقه کې راټول کړه دا بحث، او که بیا هم بودیجه ورته ورکړه سو، د انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځل چې دا وروستۍ کمیټې ټاکلې ده، انتخابات تر سره کړي که بیا به مې وځنډوي؟
که بودیجه تر سره سی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه اصولو چې اوسې کار کوي، په دننه د دوی په خپلو اصولو باندې کار وکړي، او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره یې مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي، هیله مندي مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره، او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
سمسور غاڑو علم